د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي روزا اوتن بایو وا یو ځل بیا زدکړو ته د افغان جنو مېرمنو د لاسرسي غوښتنه کړې ده. اخلي اوتن بایو وا د زدکړو د نړیوال ورځ په مناسبت چې نن د جنوري په 24 منځل کیږي په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې زدکړې د افغانستان د راتلونکي او اوسنۍ ننګونو د مبارزې لپاره مهمې دي. ازبکستان او پاکستان په افغانستان کې د ترانسپورت او مواصلاتو پر موجوده پروژو خبرې کړې دي. دغه مسلې د افغانستان لپاره د ازبکستان او پاکستان د ځانګړو استازو اسمت الله ایرګاشف او واسف تورانی ترمنځ خبرو کې یادې شوې. دغه ملاقات په تاشکند کې شوې ده. ترند خبری آژانس چې تر ډیره د منځنۍ آسیا او قفقاز سیمې پیش راپور کوي نن چهارشنبه لیکلي چې دواړو لوریو د ترمیز مزار شریف او کابل پېښور پر ریل لارو خبرې کړې. له پاکستان د افغان کډوالو د جبري سلو په لړ کې پرون هم 55 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. وبشت کورنۍ د تورخم او 28 د سپین بولدک ته لارې افغانستان ته داخل شوې. د روسیې یو پوځي الوتکه چې د راپورونو له مخې اوکراینی جنگي اسیران لیشتول نن د روسیې بلګروت سیمه کې لویدلې ده. د ازادي راډیو روسي څنګه لیکلي چې په الوتکه کې د اوکراین 15 شپېته اسیر سرتیري شپږتنه عمله او درې امنیتي ساتونکي سپاره وو. تر اوسه د معلومات نشته چې په پیښه کې څوک ژوندي پاتې دي او کنه. اسرائیلي پوځیانو پر غزې تران کې خپلو درنو بریدونو ته داسې مهال دوام ورکړی چې په اسرائیل کې دننه په همدې جګړه کې د وژل شویو پوځیانو د ویر مراسم نیول شوي دي. فرانس پرس اژانس لیکي چې د اسرائیلي پوځیانو د جګړې تمرکز د غزې ترانګې پر خانیونو سیمه دی. اسرائیلي پوځ وایي د غزې د جګړې له پیله د دوی سرتیرو ته مرګونې ورځ تیره دوشنبه وه چې د دوی پټکو د ترهګرو په غلچکیو بریدونو کې 24 تنه ووژل شول.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. د بدخشان بزګران وای د مرستو او کوکنارو د بدیل کښت د نشټوالي له امله څه نسو کرلی.
سر از امروز
سر لنن څخه چې په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی ټول کښتونه ویجاړیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وای د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم زموږ کورنۍ د خلکو د پیغور له امله زموږ ملاتړ نه کوي.
د کور سامان خرڅ کړی دی، کالی مالی د چیچو ټوله زندگی مې پام دی خراب کړل. هم دا اوس کور کې چی نه لرو.
دا چې نشئی مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا یې ټیټوي او کوم ډول نشئی مواد ډیر د وینې فشار ګډوډوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
کله چې دوی مخدره توکي استعمالوي نو دوی یو بل حامل د فشار د لوړېدو په ځان باندې اضافه کړلو او هغه د دې باعث کیږي چې د دې فشار نور هم لوړ شي او فشار یې دې سره حتی ورسیږي چې د زړه د ودرېدو د زړه د ناروغیو او د ناڅاپي مرګ سبب وشي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې افضل خان د خپل ولسوالۍ ګڼ شمېر سپینګیري او مشران راټول کړي. دا چې دوی به پر کومه موضوع بحث کوي دا به په ډرامه کې واورو.
دا ډاکټر صاحب ته ورته وګوره سای لنډه لنډه کیږي او تر خولې زګونه هم راځي.
زه ګورم معاینه دې خلاص کړه.
او ډاکټر صاحب
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د افغانستان په شمال کې د کوکنارو د کښتونو ویجاړولو په لړ کې له بدخشان ولایت څخه پیل کړی دی. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي د روان شمسی کال په لومړیو کې په دې ولایت کې ډیر کوکنار کرل شوی و. له همدې امله دوی په روان فصل کې دې ولایت ته ډیر پام کړی دی. د بدخشان ولایت بزګران شکایت کوي چې تر اوسه هم له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي او له ګاونډیو هیوادونو څخه د ځوانانو راشړلو د دوی اقتصادي ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په دې ولایت کې په 1402 شمسي کال کې په 25,000 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوی و. کله چې په هلمند ولایت کې دا کښت 20% راکم شو، تر هغه وروسته د کوکنارو د کښت په لړ کې ننګرهار لومړی او بدخشان دوهم ولایت بلل کیږي. اوس د طالبانو حکومت یوه کمیټه جوړه کړې او د دې کمیټې غړي د بدخشان ولسوالۍ ته تللي چې په ورته وخت کې بزګرو ته د عامه پوهاوي تر څنګ د کوکنارو د کښت ویجاړول هم وڅاري. د بدخشان د والي مرستیال قاري امین الله طیب په ارګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال وویل:
سر از امروز
سر لنن څخه چې په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی ټول کښتونه ویجاړیږي.
از بین برده شوه.
که څه هم د بدخشان ولایت بزګران دا مني چې د کوکنارو کښت په ښځو او نارینهوو کې احتیاط ډېر کړی دی، خو وایي بېوزلۍ دې ته اړ کړي چې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د جرم او ورګو ولسوالۍ دوه بزګران چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
دلته کار نشته او خلک بېوزله دي. څرنګه چې سږکال د نشه یي موادو بیه لوړه شوې ده، هغه خلک چې له بهرنیو هیوادونو څخه خپل هیواد ته راغلي دي ځمکې په اجاره اخلي او د دې لپاره کښت او کار پکې کوي چې ژوند یې ښه شي.
باید د کوکنارو د کښت منع کولو په بدل کې له موږ سره مرسته وکړي او په بدل کې زعفران یا انجیر کړي چې موږ یې وکړو.
په فرا ولایت کې د طالبانو حکومت له بکوا ولسوالۍ څخه د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي او په تېره اونۍ کې درې جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. په کندهار او هلمند ولایتونو کې دوې اونۍ مخکې د کوکنارو ویجاړولو لړۍ پیل شوې او اوس دا عملیات کندهار و ارغنداب او هلمند موساکله ولسوالۍ ته رسېدلې دي. د ارغنداب ولسوالۍ د امنیې قومندان شمس الله شمشاد د کوکنارو اړولو د عملیات پر مهال رسنیو ته وویل:
نشپې کېږي چې زموږ کمپاین جریان لري. 5 جریب په مابین کې دغه کوکنار د منځه تللي دي او اوس هم زموږ کمپاین جریان لري او په د نن ورځې په جریان کې تقریبا 2 جریبه تاریخ د منځه وړل شوي.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د سترې محکمې د متحد المال پر عملي کولو ټینګار کوي. د دې متحد المال مخې که هر بزګر کوکنار وکړي له شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر یوه کاله پورې زندانی کېږي. خو بزګران وایي چې د طالبان حکومت د خپل مشر د فرمان خلاف تر اوسه له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان بزګران وایي د مرستو او کوکنارو د بدیل کښت د نشتوالي له امله څه نسو کرلی.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور د عزت پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خم خم مورم.
چې موږ پلار نه واخست یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مټوله واخلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهرو کاروان ونیزه خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین وایي ډیری کورنۍ د ټولنې د پیغول عمل دې ته غاړه نه دی چې د درملنې په بهیر کې د دوی ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم د کورنیو لخوا د معتادینو ملاتړ نه کول د دې سبب سوی چې دوی تر درملنې وروسته د اوسېدو د ځای نه درلودلو له امله بیرته له معتادینو سره یو ځای او معتاد شي. د موضوعونو جزئیات په دې راپور کې واورو.
د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې د روغتیایي او اجتماعي کارکوونکو له کموالي سره په دې مرکزونو کې له معتادینو سره د ښه چلن او د هغوی د ساتنې او پالنې په اړه کورنیو ته عامه پوهاوی ورکول هم کم شوی دی. له همدې امله معتادین د کورنیو ملاتړ له لاسه ورکوي او یوازې پاتې کیږي. له دې معتادینو څخه یوه هم زرمینه ده چې په ډیر مشکل سره یې ځان په یو روغتیایي مرکز کې بستري کړی او د ځان درملنه یې کړې ده، خو کله چې له روغتیایي مرکز څخه رخصت شوي د کورنۍ د ملاتړ او سرپناه نه درلودو له امله بیرته معتاده شوي او اوس بیا غواړي چې درملنې وشي.
د کور سامان مې خرڅ کړی دی، کالي مالی د چیچی ټوله زندگی مې په همدې خراب کړله. همدا اوس کور کې چی نه لرو، شاملونه مجبور د کور سامان خرڅ کړي چې همدغه عمل کې دغه شو خسر خېل مو خاون مې موږ ټول د کوره ویستو. اوس نه ځای لرو نه دغه لرو، په مغسې په میدان کې پاتې یو.
د معتادینو د درملنې مرکزونو اجتماعي کارکوونکي وایي نه یوازې دا چې کورنۍ او ټولنه د احتیاط له زیانونو نه خبره ده، بلکې له معتاد سره د مناسب چلند کولو په اړه هم نه پوهیږي. د کابل ولایت یو اوسیدونکی خدیجه وای، له معتادینو سره نامناسب چلند کول د دې سبب کیږي چې د یو معتاد پر ځای خلک د معتاد له ټولې کورنۍ څخه کرکه وکړي. په داسې حالاتو کې کورنۍ دې ته اړ ایستل کیږي چې د خلکو له شرم خپل معتاد غړی له کوره وشړي.
چې کله معتاد شو نو د غلا ته هم شروع کړله. یوه ورځ زموږ د کور دروازه خلاصه وه، بازه کې د سا څخه راایستلی وه او پټ کړی وه، مطلب غلا کړی وه. نو کله چې ښځه او زامن سره کوم محفل کې به مونږ مخامخ کېدلو، ډېره به شرمېدله، ځورېدله به ډېره سخت. نورو همسایګانو ښځو به چې کله ترېنه پوښتنې کولې چې کوم غلا کوي اوس هم پوډرس کې، نو دا به ډېره زیاته شرمېدله او ډېر زیات به ژړل. همدا چې کله کله به کوم محفل ته هم نه راتلله.
په کابل کې د معتادینو د درملنې یو مسؤله ډاکټره خایسته حکیم وایي چې زموږ ناروغانو ته تر درملنې او روغتیایي مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته په ټولنه کې په سپک سترګه کتل کیږي. له همدې امله معتادین د کار او مصروفیت په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي او بیرته نشو ته مخه کوي.
اکثریت مردم حتی روشن فکر تفاهمی
دی. د افغانستان ډیری خلک آن دا چې روشن فکر او خیر خلک معتاد ته په سپک سترګه ګوري. ټولنه او کورنۍ خو څه کوي چې څوک د کار په ساحه کې هم نه پرېږدي. که د معتاد درملنه وشي بیا هم وایي چې دا معتاد دی، له وظیفې څخه یې شړي او ټولنه یې نه مني.
وظیفه اخراج میشه، جامعه قبولش نمیکنه.
نړیوال روغتیایي سازمان احتیاط ناروغي بولي او د معتادینو له کورنیو څخه غواړي چې تر درملنې وروسته هم لږ تر لږه تر یوه کاله پورې د هغوی ملاتړ وکړي. خو په افغانستان کې د احتیاط په برخه کې د جامع ګټورو او موثرو پروګرامونو د نشتوالي له امله معتاد ته د مجرم په سترګه کتل کیږي او له دې امله معتاد ته دا فرصت په لاس نه ورځي چې بیرته له ټولنې سره د یو سالم انسان په ډول یو ځای شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې معتادین وایي د درملنې پر مهال او دغه ډول تر درملنې وروسته هم زموږ کورنۍ د خلکو د پیغور له امله زموږ ملاتړ نه کوي.
آیا پوهیدلست؟ آیا پوهیدلست که د یو معتاد درملنه وسی خو کورنۍ ته درملنې وروسته ملاتړ ونه کړي، معتاد بیرته نشو ته مخه کوي؟ په دې اړه به د ډاکټر میوند هوشمند خبرې واورو.
نور عادي مریضان چې دي کورنۍ ورسره مل وي، هغوی خپله ته شفخانې ته راوړي، پوښتنې ته راځي. د معتادینو مریضان چې دي دوی د کور نه شړل شوي دي. دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده. نو دوی ناامیده خلک دي، بیرته چې مونږ ورباندې کار کوو، کار کول ورسره لږ ستونزمنه ده. دوی بے اعتماد شوی دی پکور کے، یعنی دوی دی کورنۍ لخوانا سپورٹ نہیں کی گی، دوی دوی پختنه تا نه راضی په منظم ډول چې بعد شفخانه ته راشي، کوم جلسات چې موږ دوی کورنۍ سره لرو همدغه سه پټلنه کې دوی ته خلک پټی ټسترګ ګوري. دغه ټول ستونزې دي چې دا ولړیږي او بل اخره مریض نشي کولای چې خپل ساتمندۍ ته ادامه ورکړي. موږ خپل مریض ته صحیح ډول قناعت نشو ورکوي او کوم برنامه چې موږ ورته ورکو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوي. همدغه باعث کیږي چې مریض دویم ځل دریم ځل بیرته موږ ته راځي، یا کومه خبره چې موږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو، په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دا د دې تداوي ټکنه کوي.
آیا پوهیدلست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د وینې د فشار سیستم ګډوډوي او په نتیجه کې د معتادینو زړه دریږي او یا یې د وجود یو مهم غړی له فعالیت لویږي. دا چې نشه یي مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا یې ټیټوي، کوم ډول نشه یي مواد ډیر د وینې فشار ګډوډوي، او یو معتاد څه وکړي چې د وینې فشار یې ګډوډ نشي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې لوړ فشار څه ته وایي.
کله چې فشار د نورمال سرحد نه نظر په عمر او جنس لوړیږي د تمنګه لوړ فشار او کله د نورمال سرحد نه نظر په عمر او جنس کمیږي د تمنګ ټیټ فشار وایي. په میخانیکی ډول هغه مقدار وینه چې زړه په یو سایکل کې 8 شریان ته غورځي تر څو چې بدن ته اکسیجن، غذایی مواد، پروتینی مواد او نور د بدن وړ مواد ورسوي. یعنی فشار چې دی عبارت دی د کاردیاک ټاؤٹ فوټ یا دهانه قلبي پر محیطي رګونو د مقاومت څخه. فشار نظر په عمر او جنس فرق کوي، یعنی زنانه یا مانس جنس لسنه تر شل درجه نظر مردانو ته فشار ټیټ وي. همدارنګه کم خلک چې عمر یې د 45 نه لوړیږي نو دوی کې نظر د ځوانانو نه شر درجه فشار لوړ وي.
که په لنډو کې د وینې د فشار د ټیټېدلو او لوړېدلو عوامل راته ووایاست.
د زړه ناروغۍ د دې سبب کیږي، عصبي ناروغۍ د لوړ فشار سبب کیږي، د ګردو ناروغۍ د لوړ فشار سبب کیږي، د سږو ناروغۍ د لوړ فشار سبب کیږي، د معدې ناروغۍ او ګډوډیانې د لوړ فشار سبب کیږي، د زیات وزن او د فزیکی کارونو نشتون د لوړ فشار سبب کیږي، د وینو غړواله پرګونو کې د وینې پرنټ کېدل، د وینو د جریان سلو کېدل د لوړ فشار سبب کیږي، د ځیګر ناروغي همدارنګه د الکول یا شراب څښل او د نورو نشئی موادو استعمال د لوړ فشار سبب کېدلی شي. همدارنګه د یو تعداد فکټورونه یا عوامل د فشار په ټیټېدو کې هم رول لري، لکه د رګونو توسو یا فراختیا، شاک یا زوف کول، د دوایانو سره حساسیت کول فشار ټیټېږي، بعضې دوامدار او جاری ناروغیانې، انتانی ناروغۍ یا میکروبي ناروغۍ د ټیټ فشار سبب کیږي، د بدن څخه د اوبو او د مایاتو زیاته ضایع د ټیټ فشار سبب کیدلی شي، مثلا زیاته خوله کول، خولې کیدل او په زیات اندازه په ضروري اندازه د اوبو او د مایاتو د مالګو نه اخیستل هم د ټیټ فشار سبب کیږي. سوځېدنه، ډار، ویره، ترس او نشه یي مواد د استعمال هم د ټیټ فشار سببونه دي.
نشه یي مواد ولې د وینې فشار لوړوي او یا ټیټوي؟
نشه یي مواد په دوه صورتونو یا په دوه میکانیزمونو باندې د وینې فشار یا جګوي او یا ټیټوي. اول د اوپیات خاندان یو پوید چې موږ ورته وایو یا نارکوټیک ورته وایو، دا پین خاندان مواد لکه هیروین، مورفین، پیتادین، هایدرومورفین، کوډین، میفریدین، ترامادول، هایدروکوډین، فنتانیل، دا خپل طریقه کافین دوی اکثرا فشار لوړوي. همدارنګه چرس هم فشار لوړوي. دوی ټول د رګونو د تنګوالي او د تزایق سبب کیږي چې د هغې په نتیجه کې فشار لوړیږي. او همدارنګه هغه مخدره توکي چې رګونو ته توسو ورکوي یا پراخوالی ورکوي په نتیجه کې مقاومت کمیږي او فشار ټیټیږي، چې هغه دواګانې چې فشار ټیټوي عبارت دي د اپیفرین خاندان، میټا امفیټامین، امفیټامین، سایتوزین، اومان، کوکاین، دغه هغه مواد دي چې د رګونو د توسو سبب یا پراخوالی سبب کیږي او په نتیجه کې فشار ټیټوي.
نشئی مواد پر هغو کسانو څومره ناوړه اغیز کوي چې مخکې له د وینې فشار ګډوډ وو؟
کله چې دوی مخدره توکې استعمالوي نو دوی یو بل عامل د فشار د لوړېدو په ځان باندې اضافه کړلو او هغه د دې باعث کیږي چې د دې فشار نور هم لوړ شي او فشار دې سره حتی ورسیږي چې د زړه د ودرېدو، د زړه د ناروغیو او د ناڅاپي مرګ سبب وشي. همدارنګه مخدره مواد څنګه چې د لوړېدو سبب کیدل همدارنګه د ټیټېدو سبب کیږي. چا کسان چې ټیټ فشار ولري او دوی مخدره توکي خصوصا هغه توکي چې فشار ټیټوي هغه استعمالوي نو دوی د فشار په ټیټېدو کې یو بل خطرناک پیکټورم ور علاوه شو. په نتیجه کې د دوی فشار ډیر ټیټیږي او د دوی فشار د ټیټېدو د سبب کېدای شي چې مریض ته شاک یا زوب او د حیاتي اعضاو د پلج او بل اخر د مرګ سبب شي.
کوم ډول نشي مواد لا ډیر د وینې فشار ګډوډوي؟
ټول مخدره مواد کا دا فین خاندان وی او کا چرسوی شراب الکول وی هیروین وی ټابلیټ کا وی مورفین وی فیتیټین وی کوډین وی هایدروکوډین وی پیتیډین وی زیکاپیا پریگاپالین هغه شربتونه چې د ټخلي د پاره استفاده کیږي زیاتره خلک د نشو د پاره استفاده کوي چې هغه کې هم یو مواد کوډین موجود دی دغه ټول د وینې د فشار د ګډوډیو سبب کیږي د زړه د رګونو د پراخوالي او نور د بدن د رګونو د تنګوالي او پراخوالي سبب کیږي چې مخدره توکو په واسطه نور هم تشدیدیدلې زیاتېدلې شي
کوم کسان چې نشه پرېږدي آیا د وینې غیر منظم فشار یې سمیږي او که به ټول عمر ورسره ځورېږي
که چیرته فشار د نشې موادو د استعمال په وجه پیدا شوی وي نو په ترک سره یا پرېښودو سره فشار سمیږي او که چیرې نورې ضمني علتونه ولري نو امکان دی ولري چې فشار بیا هم ادامه ورکړي خو یو د شدت یا د لړوالي او یا د ټیټوالي فکټور کم شوته نه یعنی نسبتا د پخواني وخت سره ښه وي ځکه چې یو د خطر فکټور کم شوه
یو متات څوکړي چې د وینې فشار یې ګډوډ نشي
مهمه خبره دا ده چې مخدره مواد یا مخدره توکو او دغه استعمال فریږي نو ان شاء الله فشار به منظم پات شي او کچیرې د مخدره موادو څخه استفاده کوي نو تبان چې فشار به خرابېږي او نور هم زمینی ستونزې به ورته پیدا کیږي
په مرکه کې مو واورېدل چې ډاکټران وایي نشه یي مواد د وینې د فشار سیستم ګډوډوي
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتا دیږي
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر مو وها سر اثر کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د افضل خان د خپل ولسوالۍ ګڼ شمیر سپینګیری او مشران راټول کړي او غواړي چې په یو مهم موضوع کې مشوره ورسره وکړي دا چې دا مشران به پر کوم موضوع بحث کوي او په نتیجه کې به څه پریکړه کوي دا به په دې ډرامه کې واورو
ڈاکٹر صاحب پس ایم اسے شوی دی
تو درے گا خوری زی گور ما دادگا ماشوم سگی خودی خراب سوی دی دا کل رئی سی دا سوائی
ڈاکٹر صاحب چو رزی تو خواه کی دا او سایم لند لند کی دا دول سوالی کلینیک تمو بوت روغ نشو دری رزی کی گی چی بیخی زو پر بندی رزی
دا والی دا شوی ڈاکٹر صاحب
اکا دادا چٹھلے لدود نڈاکی او میکروبی هوا تاثیر دا دای باید په شفخانه کې ډیر ژر بستری کړی
مو خو په کلی کې اوسو ډاکټر صاحب هلته خو د خار غوندې هوا چټله نه ده ټول شنه باغونه دي او هوا ډیره پاکه ده
ولا عجبه ده ستاسو په سیمه کې خو به کومه کارخانه او یا د خښتو کومه بټۍ نه وي
ولا زموږ د کور څنګ ته یوه د پوډرو کارخانه شته
بس 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 پوسومه همدې د پوډرو کارخانه هوا چټله کړې ده د زوی د ناروغي علت دی هم همدغه کارخانه ده
وای خدایا په زوی مې څه وشول زوی مې به حاله شو ډاکټر صاحب زر کړی چاره وکا
ته ودرېږه ته ودرېږه خوري زه ګورم او دا نبض هم درېدلای زړه هم کار نه کوي خدای مو له پاتې غمونه وساته خوري خدای دې تاسو صبر درکې. هلک مړ شو.
مړ شو؟
خدایا خبره مې پر سر شو. خدای نه زولې زیدرانه واخیستا. وای خدای اوس څه وکړه؟ دا ټول ساله لاسا تا د پوډرو د کارخانې ملګري کوله کنه؟
او خدای ګلیون مې خوشې کړم، ما څه ګناه کړې ده؟
تا نه پرېږدم. ستا ګناه دا ده چې د پوډرو کارخانې ته ځای ورکړه. ټول ملامت ته یې، ته زما د ګل غوندې زوی قاتل یې. تا خپل زوی په خپل لاسو وژه، ته څنګه پلار یې؟
څه خبر وم چې دا کارخانه مو دومره خطرناکه وي؟ خیر دی، ته ودرېږه، زه کلي ته ورسېږم، د پوډرو له کارخانې سره به جوړ شم.
افضل خان څه خبره ده؟ د ولسوالۍ دا دومره مشران دي، څه لپاره راغوښتي دي؟
دل آغا خان خبره دا ده چې تاسو مې د دې لپاره راغوښتی چې په یوه مهمه مسله کې مشوره در سره وکم. د خپل واړه زوی د مرګ علت ووایم درته.
الله دې ستا د زوی شفیع وګرځي، خدای دې له نوره غمه وساته. خدا موږ پورې څه اړه لري؟
شخصاً تا ته وایم او په تا پورې اړه لري. همدا ستا له لاسه مې ګل غوندې زوی مړ شو.
ولې ولې زما له لاسه به ولې مړ شوی؟ ما څه کړي؟
که په کلي کې ستا د پوډرو کارخانه نه وای داسې به نه کېده.
ولې ستا زوی زما په کارخانه کې کار کوه که څنګه؟
دلاغا زه ټوکې نه کوم، رښتیا وایم. کله چې مې زوی کابل ته د علاج لپاره یوړو نو په معایناتو کې راووتل چې د کارخانې چټلې هوا دې حالت ته رسولی دی.
نو دا خو ډېره بده شوه، دا خو لوی خطر دی.
پروسه کال چې د جمیل خان زوی ناڅاپه مړ شو، تیره میاشت چې د ادم خان لور مړه شوه، د دې ټولو علت همدا د پوډرو کارخانه ده.
افضل خانه سپینه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
زه وایم چې دا د پوډرو کارخانه نه ده، بلا ده بلا. هره ورځ به زموږ یو کلیوال خوري او موږ به ورته ګورو. زه جرګې ته وړاندیز کوم، جرګه دې همدانن د دلاغا د پوډرو کارخانه وتړي او دی دې له کلي وشړي. زما دا نظر مو خوښ دی. بس دا زموږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله ده. سر له نن څخه به دلاغا د پوډرو کارخانه تړي او له کلي به کډه باروي. دلاغا پوه شوې؟
هو پوه شوم.
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
last
راته نو ورته لاس پنه